سلام د آزادې رادیو د یو ساعت خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی پاموکړی خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کیږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 1 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي نو ښایي د جولای له 1 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړې. بختر خبریا اژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر اژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو په اړه خبرې داسې مهال کیږي چې په تیرو 3 میاشتو کې 1,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دې له خورا ډیر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همدارس خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به په راروانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبري اژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه القوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 210 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 6 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړې چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کورد میشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلاوی حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو ته کوونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعامل، چې د 23 صفحې څخه پیل تر 25 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې کیمیاوي معادلې وپېژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پېژنو، په کیمیاوي تعامل باندې غږیږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت څه شي څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلي وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوسته چې دا ټول د فزیکي خواصو څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلیدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل، که چیرې ځیر شو دغه نوع تغییرات او دغه نوع بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي. یعنې دا چې د موادو اصل کښې رامنځته کېږي. نو دغه نوع تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر شو دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنې هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویله چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد. یعنې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو یو یا څو نوع مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواصو په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده. دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنې لومړني اعضایې په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي. چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنې البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو. او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راځي دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو. دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دی. البته ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده. هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کیدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چشي سي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یوه ماده په څو نورو مادو باندې چشي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د په خپلو لومړنیو اجزاو باندې کیدای سي چشي سي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سي موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کې یا هم مالیکولي فرمولې موږ او تاسو لرو چې H2O. که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی د په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې ایل لیکو تر څو پوسو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخیستل کیږي په خپلو لومړنیو اجزاو باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جیور کړی ده، او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي، دواړه ګازات یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ تاسو ګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوه مواد یو له بل سره یو ځای کیږي، او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوع مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو، د دې څخه یو نوې ماده یا هم یو مرکب ورڅخه چشي سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کیدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چشي سي ایواسي. یعنی دا چې په یو مرکب کې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای د بل عنصر اټوم چش کیږي، ځای نیول کیږي یا هم ایواز کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چش کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چشي کیږي ایواز کیږي، او د هایدروجن عنصر به چشي سي ورڅخه آزاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي، د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه چشي کیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولای سو، لکه HCl تیزاب کې داسې چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره چې شو کړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي او اوبه جوړوي، او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي چش په لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسیبه واوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو دلته د دغه دوی معادله، یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو. مړه تاسو ویله چې د کیمیاوي تعامل خپله کچیر یو یا څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوی ماده لاسته راځي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې مړه تاسو ویله چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخې ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو، یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو، البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شي د یو له بل سره مساوي ده. چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې، البته موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل و، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوسته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې، یا په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمض کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو، او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یوه حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندارنه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډیر زیات اهمیت لري. چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل نیچرال اکسیجن څخه استفاده کړی چې دغه ژوند بخښون کې یو ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یو حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض ماده په توګه پیژنو. ګران زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون ڈای اکساید، اوبه او سودیم اکساید چې تاسو او داسي نور مثالونه هم ورکولای شئ. موږ او تاسو مخکې هم ویلي ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولای شي چې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د همهغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو چې دې ته موږ او تاسو د فلزات اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولای سو چې په عمومي ډول په دوی طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او د دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکباتو نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست په آخر کې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنی ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولای سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ویلانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقه سره چې د ایوپک په طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې هم د فلزات او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي عدادو سره او یا هم کولای سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولای سو خپله د کوچنیو قوسونو په منځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای دا موږ او تاسو ترتیبوو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د ایپاک په طریقه سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو. داسې چې هغه هم د عیناً په دې طریقه سره، لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبوو. لکه دلته چې تاسو وینئ، کاربون مونو اکساید دوه مثال، کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ترای اکساید، او کولای سو چې داسې نور مثالونه د یا مثال سلفر تیترا اکساید او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اکسایدونو د استعمال ځایونه وایو چې د اکسایدونو څخه چیرې استفاده کیږي یا هم چیرته کارول کیږي. که زه هم موږ او تاسو وویله چې د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کښې موږ او تاسو استفاده کولای سو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای سو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولای سو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال د ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په مترالوجي کښې هم کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تیریدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، دا ټول عبارت د سون موادو څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو د په سوځلو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځلو د عملیه په بهیر کښې تل تودوخه او رڼا چې کیږي ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځلو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کښې د فلزاتو په ویلې کولو کې یا هم په لاسته راوړلو کښې د سمنټو کڅه موږ او تاسو مخکې وویل د سمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کښې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطحې باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنې دغه قشر کیدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نوعیت په پام کې نیولو سره موږ او تاسو لکه که چیرې ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلا لرونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي اکسیدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخته پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای شي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای شي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وښیاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زادیانه صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدیهاید کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درې څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپل د ایشیدو ټکی د سانتي ګریډ اته اویا درجو کښې دوی په ویلکه ایشیدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کیدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي، د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کیږي یا هم الکول هم بلل کیږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کیدای شي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو ډیټینچر، آیوډین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې، د درملو په جوړولو کښې او حتی د انین په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې، همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی، په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپله د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې که چیرې وڅښل سي یا هم څښل یې خپله عصبي، عضلاتي او هاضمي سیسټمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شرابو څښل قطع او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فورمول وینو، چې په دې فورمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فورمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رانې راډیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه په لاس راکړ؟ ایتر یې په لاس راکړ، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کیدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل ده د الکایل نوم اخیستل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د دزینو ایترونو نو مشهودنه فتی اساس مراد تاسو تر سره کو په لومړي مثال کې مراد تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کې د ایتر مرکب نو مشهودنه مراد تاسو ول کچيري د ایترونو په دواړو خواو کې د ایترونو دواړو خواو کې به کې یو شان وجود ولري نو په دې اساس مراد تاسو د پاتشینو نوم ته د دای کلمه اضافه کو ځکه چې دواړو خواو ته یو شان وجود لري نو وای چې دای دواړو طرفونو ته د میتایل عضوي ګروپ وځ شوی دی نو وای چې دای میتایل او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کو چې دای میتایل ایتر په دې ډول سره مراد تاسو د ایترونو نوم ښودنه کو دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو مراد تاسو وینو چی دلته دواړه طرفونه ته بیا هم د ترتیب سره بخکې یو شان ترتیب شوی دی نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونه کې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وځ شوی دی نو وایي چې دای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته نو لومړی وایي چې دای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم دای ایتایل او په بل اخر کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده نو وایي چې دای ایتایل ایتر په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر دا بیا ځکه میتایل ایتایل تاسو چې دواړو خواوې پکې یو له بل سره فرق کوي یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو نو وایي چې لومړی د کوچنی بقیه یا هم د لومړی د کوچنی پاتشینه نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټې پاتشینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخر کې د ایتایل کلمه ذکر کوو نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروکاربونونو او اکسیجنی مشتقات دي کچیر یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي چې عمومي فرمولې د آر په همدې ترتیب رابطه سي اچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی شو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وزه کړو ګرانو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو مثال ته وګورو د بیلګې په توګه کچیر د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې ویني کچیر د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د چی سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره ایواز شي تعویض شي نو بالاخره موږ تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي په دې ترتیب نور مثالونه هم موږ تاسو ورکولای شو چې خپل د الدهایدونو نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو کچیر د الدهایدونو نوم ایښودنه تراسو موږ تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم ورستې تور چې د هغه یعنی ای په ای ال ورستاری باندې به بدلو لکه میتان یا مثال بیوتان د چې په پای کې شي ورستې تور ای تور د هغه ای تور په ای ال کلمه ور باندې اضافه کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نمونه په دې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړی دي چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای ور د مورستې تورې چې ای و د ای پر ځای د ای ال کلمه اضافه شوې ده نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یوش درجه د سانتي ګرید کې هغوی په شهدو راځي او په منفي دونوي درجه کې دوی ویل کیږي او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي سل میلی ګرام پر سل ملی سل ګرام پر ملی لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو وینو دلته. د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په 0 درجه سانتي ګرید کې په شیدو راځي، په منفي 130 درجو کې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده چې پروپانل په خپله په 90 درجو کې په جوش راځي او په منفي 80 درجو کې ویلې کېږي. بیوتانل په 50 درجو د سانتي ګرید کې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتي ګرید کې ویلې کېږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال، الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم، د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم، د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم، ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوو. تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنی گرانو زده کوونکو، هلی لرام چی جوړ او روغ او صحت مند بیاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د لسم ټولګي کیمیا مضمون اولسم لوست ته راغلاست وایم، او هلی لرام گرانو زده کوونکو چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعاملات، چې د 1000 صفې څخه پیل تر 1090 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې کیمیاوي تعامل وپېژند. کیمیاوي تعامل ډولونه وه، تعویزي تعاملونه وه، رجعي تعاملات وه، یو ګوني تعویزي، دوه ګوني تعویزي تعاملات موږ او تاسو ولوستل. راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو کیمیاوي معادلې مفهوم پېژنو، کیمیاوي تعامل کښې هغوی ټول پېژنو چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله یا هم کیمیاوي معادله کښې کیمیاوي تعاملونه موږ او تاسو ته بیانوي چې په هغوی په سمبولونو او د مرکباتو د فرمولونو په واسطه سره لیکل کېږي. یعنې هغه مواد چې په تعامل کښې برخه اخلي، د تعامل کوونکو موادو یا د لومړنیو موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړنیو موادو د تعامل په پایله کې حاصلیږي هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادوو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر ده، د دوی دواړو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي چې دغه تعامل هغه د جاس قوه چې د دوی د تعامل سبب کېږي دې ته موږ تاسو کیمیاوي تعامل وایو، او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړني مواد چې د تعامل کینې خواته ویني دې د لومړني موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادېږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فرمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فرمولونو او سمبولیک نښې پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فرمول موږ او تاسو وپېژنو چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیکه نښې ته ویل کېږي، او فرمول چې وه خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نښې ته فرمول ویل کېدل. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې شوینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په اف ای سر ښودل کېږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه اس سر ښودل کېږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی چې دغه مرکب چې تاسو وینئ د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپله یو فرمول دی. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپل د عملي تجربو او پایله موږ او تاسو بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو ګراندېونه هم کولای سي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي. خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره په صحیح معنا سره وپیژنو، بیلابیلې لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بیلابیلې لارې وپیژنو، په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغو باید موږ او تاسو په یاد اوسي. د بېلګې په توګه په یو کیمیاوي معادله کښې، ګرانو زده کوونکو، که چیرې د یو مادې تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوي، موږ او تاسو وایي چې دا ماده د ګاز په حالت کې ده. خو که چیرې به ماده د مایع په حالت کې وي، بیا لیکید یا ایل تر څنګ یې لیکل کېږي، او که چیرې جامد حالت کښې اوسي، بیا ایس لیکل کېږي، او که چیرې اوبلن محلول وي، بیا ای کیو لیکل کېږي، او دغسې په ترتیب سره سلوشن یعنی یا محلول، او دغسې دلتا چې ده خپله د تودوخې په معنا سره ده. او که چیرې داسې یو حالت مو ولیده په کیمیاوي معادلو کښې چې یو غشی او د غشی پر سر باندې نیکل یا هم یو داسې نور عنصرونه وجود ولري، نو پوه سئ چې دغه کیمیاوي معادله کښې کوم مواد چې تعامل کوي د کټلیس په شتون کې ترسره کېږي. او په همدې ترتیب که چیرې په دې ترتیب سره، نو موږ او تاسو وایو چې تعامل د فشار او د تودوخې په شتون کښې ترسره شوی دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ډولونه وایو چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې بېلابېلې لارې لرو. یو د هغوی د ډولونو څخه په تورې لیکلې معادله ده، سمبولیکه معادله ده، توصیفي معادله ده، او په همدې ترتیب شکلي معادله ده. لومړی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکولای شو چې تاسو وګورئ په تورو لیکلي ډول معادله چې ده، موږ او تاسو د مثال په ډول وایي چې د چونې تیږه ده، د تودوخې په موجودیت کې کاربونیک ګاز او د چا سره تعامل کوي، د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو څه شي په لاس راکوي، د چونې تیږه په لاس راکوي یا هم ډبره په لاس راکوي. دا خپلې په تورو لیکلې معادله ده. او که چیرې سمبولیکه معادله ته بیا ځیر شو، د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی، ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم ده، سی ای سره ښودل کېږي، کاربون ده، دا یې دوم عنصر، دریم عنصر اکسیجن ده. د دریو عنصرونو د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ اکسایډ، کلسیم کاربونیټ اکسایډ په لاس راغلی ده. خپله دا چې شته، دا د دې یو سمبولیکه نښه ده. او بیا تاسو وګورئ، دوی وایي دا تر څنګ یو په کوچني کاوس کې ایس لیکل شوی، یعنې دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده. او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخې علامه ویني، د چې دوی د تودوخې په شتون کې تعامل کوي، کلسیم اکسایډ په جامد حالت لاسته راکوي او کاربون ډای اکسایډ د ګاز په حالت باندې لاسه کېږي. دا خپل یو سمبولیکه معادله سو. او توصیفي معادله بیا ګرانو زده کوونکي، هغوی لکه وایي چې کلسیم کاربونیټ د تودوخې په اثر په کلسیم اکسایډ او د کاربون ډای اکسایډ په ګاز باندې تجزیه کېږي. دې ته موږ او تاسو توصیفي معادله وایي، ډېر ساده او آسانه. او که چیرې شکلي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، په شکلي معادله کښې بیا تاسو ځیر سئ په دې ترتیب سئ، یعنې که چیرې موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکړو، یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول چې موږ او تاسو لاسته راوړو، په دې معادله کښې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبه لاسته راځي. په دې ترتیب سره تاسو وګورئ، په دې شکل کښې دا د هایدروجن هغه اټومي موډلونه دي، د اساس د هایدروجن دي او د اکسیجن دي، دواړه یو له بل سره څه شي کوي، تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو دوه مالیکول څه شي په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، چې اکسیجن یې مرکزي اټوم او هایدروجنونه په همدې ترتیب سره څه شوي دي، ترتیب شوي دي. او په همدې ترتیب سره د هغوی توزین کم، په همدې ترتیب سره موږ متوجه سو توزین شوې معادله ده. نو دا خپله یو شکلي معادله سوه ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو دا د کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل. اوس چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل، راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پېژنو چې عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي، تجزیوي تعاملات څخه، ترکیبي تعاملات، او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي. تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو ګوني تعویزي تعاملات دي، دوه ګوني تعویزي تعاملات دي. رازو هر یو په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی رازو تعویزی تعاملات ته. تعویزی تعاملات وګران زکون کو هغه تعاملات ویل کیږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي، چې دې ته موږ او تاسو خپل تعویزی تعاملات وای. تعویزی تعاملات موږ او تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوی دی، یو ګونی تعویزی تعاملات چې خپل د ساده تعویزی تعاملات په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تعاملات چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه اټومونه د مرکب څخه چې کله بی ځای شي او خپل په مرکب کې د هغه ځای ونیسي، عبارت دی یو ګونی ساده تعویزی تعامل څخه دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او د پوتاشیم برومایت په تعامل کې تاسو ګوري کلورین راځي د چا ځای نیسي، د برومین ځای نیسي او بروبین شکیږي د دې مرکب څخه بې ځای کیږي. چې تاسو دلته وینئ پوتاشیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاسته راغلی او بروبین ورڅخه بې ځای شوی دی. د ترتیب سره تاسو په دې معادله کې هم وینئ چې موږ تاسو دلته وینو چې زینګ راځي د چا ځای نیسي، د په همدې ترتیب د میسو یا د کپر ځای نیسي او کپر چې شکیږي بې ځای کیږي. جته موږ او تاسو چې وایو تعویزي تعاملات، د تعویزي تعاملاتو یو ګونی ساده تعویزي تعامل وایو. راځو ګران زده کوونکو د تعویزي تعاملاتو دوه ګونی تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته دوه ګونی تعویزي تعامل وایي. دا تعامل چې د خپل د دوو مرکباتو د آیونونو ترمنځ، یعنی د دوو مرکباتو آیونونه چې شکیږي یو له بل ځای نه په یو مالیکول کې شینیسي، یو آیون راځي د یو مرکب په د آیون ځای نیسي او بل مرکب آیون راځي د بل مرکب په آیون د آیون پر ځای باندې ځای نیسي. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو یو ښه مثال اے بی یو عنصر پارس کې چې دا یو مرکب دی د یو بل مرکب سره تعامل کوي، په دې ځای کې راځي د سی پر ځای باندې دلته وس کیږي د آیون ځای نیسي او په دې ترتیب سی راځي بیا د اے ځای نیسي. چې تاسو وینئ اے بی جمع سی بی داس په ترتیب سره یو نیو مرکبات ورڅخه لاسته راځي. لکه تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو. په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو عنصر راځي د دې آیون راځي د چا سره د ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کیږي، لیتیم کلورایډ د آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي. او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې سلفیت راځي د سرپو سره یو ځای کیږي، د سرپو سلفایډ په لاس راکړي چې دا خپل دوه ګونی تعویزي تعاملات. او ګران زده کوونکو تعویزي تعامل اوس راځو تجزیوي تعامل ته، چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی چې په دې ډول کې موږ تاسو وینو چې تعاملات په دې ډول تعاملات کې ځینې مرکبات د تودوخې، برېښنا او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کیږي او په ساده موادو باندې بدلیږي. ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینئ د مثال په ډول اے بی یو مرکب دی، تودوخه پښتون کې چې کله تودوخه ورکول سي هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط مواد باندې تجزیه کیږي اے او بی سره. که چیرې موږ او تاسو وګورو د سیماب اکساید که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي بیرته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس راکوي. او که چیرې خپل د اوبو مرکب ځیر شو اوبو ته یو اندازه څه ورکړو تودوخه ورکړو د تودوخه پښتون کې کیدای سي چې هغوی څه شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي، چې هایدروجن او اکسیجن خپل یو ساده مواد سو موږ او تاسو ویل چې دا تجزیوي تعاملات دي. چې همداسې کیدای سي چې د برېښنا په شتون کې هم یو تعامل ترسره سي او دغه سي په ترتیب سره نور کتلستونه هم وجود ولري چې دا هغوی په نتیجه کې دوی سیاسي. لازو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو ترکیبي یعنی جمعي تعاملات لرو. جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې په پایله کې دوه یا څو مواد سره یو ځای کیږي او د هغوی له یو ځای والي څخه یو نوې ماده یو نوې مواد موږ او تاسو ته شکري په لاس راکړي. د بېلګې په توګه یو یا څو نوې مواد یو یا څو ماده یو ځای کیږي اے جمع بی یو او بل ماده سره یو ځای سو په نتیجه کې اے بی یو نوې ماده لاس ته راکړه. یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کیږي فیر سلفر په لاس راکړي، یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کیږي اوسپنې کلورایډ په لاس راکوي، یا د بېلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کې سوډیم برومایډ په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کیږي لیتیم اکساید په لاس راکوي. دا ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات و. زده کوونکو اوس اکزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د ازادولو لپاره له دې کبله موږ تاسو پر دوو خو یو دا چې اگزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک. اگزوترمیک تعاملات به هغه ډول تعاملات ته ویل کیږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یوه اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره چش کوي آزادوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم هایدرو اکساید د ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ اوبه او یوه اندازه انرژي په لاس راکوي. او اندوترمیک تعاملات به هغه تعاملات ته ویل کیږي ګران زده کوونکو چې هغوی د انرژي په مصرف رسوي، یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کیږي، یا هم هغه تعاملات چې تودوخ ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کیږي. لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیت ویني د تودوخ په شتون کې دوی کولای شي چې په نورو مرکبات باندې یا د زیاسي چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید. رانو ګرانو زده کوونکو، د لوست ارزونې برخه ته یو څو سوالونه دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړئ. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکې ورځ پورې لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او کګلې نه ما وځه زادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.